السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونه پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبه په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبلیو اف پی وایي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پېښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیه نه شي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. تاسو راوسی قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلای دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
دین تلویزیون مسی د نشرات او صحای مو کنټرولول نه سو او ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دی پریخي.
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشیان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلې دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې ور بللي. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو لمخې د شنبه په ورځ طالبانو د دوی د تصویري خپرونو د خپرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خپرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک، بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خپرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوی. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خبرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولې نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت ترې باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، له هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال په رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشی شوی د عملي کېدو وړ دی. که سم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اوم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زر د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډې ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز است شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم، طالبان ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو، او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي، موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وری میاشتې په دریمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له یو میلیون زیاتې نجونې یې له زده کړو بې برخې کړي دي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سمیا په بادغیس کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوي د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان نجلۍ دا وړتیا لري چې آن ولسمشره سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هرات ولایت کې یوه ښوونکي چې یولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غدد ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي، او دا ډېر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پرېکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ماښام خپره شوه د طالبانو دا پرېکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پرېکړه لغوه نه کړي له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هیڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پرېکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پرېکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یوه ټولګډون او مسؤولو حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو دوی ته خپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنه کړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او مادن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت د غړو له لورې موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي، او دوی دلیل همدا و خودو تر څو موږ ګیری نه وي پرېښي دفتر ته داخلېدو اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکوونکي هم چې نه غواړي نمونه خپاره شي ادا کوي چې د سه شنبه په سهار خپلو دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوي. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو له لورې ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدې ګیری پرېږدي. تیره ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو له لورې په دې خاطر دندو ته نو پرېښودل شوي چې اوږدې ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکوونکي یو شمېر وزارتونو ته ورغلي، خو وایي دولتي کارکوونکي له دندو نه دي راګرځول شوي بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
یو میاشت وړاندې د امر معروف او نهی منکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی وو چې کومې ښځینه کارمندانې اداره ته راځي هغوی باید په حجاب کې وي، او کوم نارینه چې راځي د هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو، خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توسیع لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کیاد کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا پتیرو روسته او سو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
سموک راګله ازادي رادیو اوري اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپله بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نه و بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبې د شپې ناوخته په خپل وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو کوربنه وي، خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د وشو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 116 دیش ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالۍ چې 4 ورځې مخکې پیل شوې د وشو منتخبې لوبډلې لپاره د 4 غوره څیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالۍ وکړې. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیګنونی یو ورځنی سیالي تر سره شوې. د بدني روزنی او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیګنونی په یادو سیالیو کې 50 غیګنونکو له کندهار او 50 غیګنونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. د غیګنونی یادي سیالي د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیګنونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیګنونی دودېدل بلل شوی. او د فوټبال په ډګر کې د فوټبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګډي دوه لپاره سیالي پیل شوې. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په کوربتوب د فوټبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نورو لوبډلو د غوړه کېدو لپاره اوس سیالي پیل شوې. تر دې دمه ډنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالي سیالیو کې د لوبیدو جواز ترلاسه کړی. د فوټبال نړیوال جام سیالي چې هر ځل په اوړي کې ترسره کیږي، دا ځل په کوربه هیواد قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. د برخې تموزم لالی بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ د خبرونی لومړی راپور ته. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هر ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي، خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښې کیږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کیږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناست دي څو خپله درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډېر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپله ناروغه مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړی، خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه ګڼ نفوس او لویه ولسوالۍ څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بستریزه روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د 500 نیولې تر 1000 پورې مراجعین لرو. موږ د پرسونل کمښت دی، د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنګین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید. دی وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر 100 پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومته غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړي او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
50% د موکوم ارقام شو راخیستي، 50% زنانه مریض دی. 40-50% پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې پدې شپنه د میاشتې تقریبا 70-80 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه څه دي چې په مریض او شپخانه پورې مي. بل کشیر مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تېر دی. روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی، تصادم شوی. بل زړه ناچو د مواد هلته تنور شته دي. هره ورځ موږ د دې شاهد یو چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم
سر یو لاس په مایب کړی نو پندغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ژغ کوو او خلک هغه ساحه سپینږیری مریض مونه پرېږدي مریض مونه خپل حق وړي نو همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزرب تورمنونه زره سپمینه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د ویلو دی چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی د دې شهر ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول شوې خو ځینې اوس د نړیدو له تهدید سره مخامخ دي چې یوه یې د غزنی د تاریخي بالاحصار 4.5 برجونه دي په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 4.5 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوه لګواښ سره مخ دي دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی شاغلی مجاهد زیاتوی کڅه هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوی وو خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی خاص یو کاغل ورکل سوی ده نو له اوس پورې سو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوی دي او څل خرابي وسره مخ دي په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استغوله طرف هم مرسته وشي نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي دا ونسی جوړ نسی کار باندې ونسی دا بالکل خرابيږي
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ د اسپرجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ په هنتون په مالی مرسته ورغول سو خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 4 22 11 4 15
شمیره بیا تکرارو 00 4 22 11 4 15
په ورستی برخه کې ازادي رادیو ته تاسو استول سوي پیغامونه خبرو
د خپل ولایت نه درته پاره کړی چې ما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي ښکارې د خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو د خارجانو غوښته موږ نه اخلي نو هیله مده ده چې د خارجانو امریکایانو غوښته موږ نه اخلي نو خوندې د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ د رغې د پار سر نه ګرځي نو هیله مده ده چې د انجنیر ولکانو خوندې واړ اخلاص شي
د زلمن د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دې دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرف مامورین دې د دې دغه د ملازمین د روزه په برابر باندې شي کوم سره وچو
د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ سره خلاصتا سره په تماس کې مهیله چې د ما پیغام نشر کړي چې اسلامي امارات څخه مدا غوښتنه ته د مشته پرچی راکړي چې موږ د سخت اقتصادي مشکل سره مخ یو دا پرچی چې په نور ولایتو کې شروع شوی چې په کندهار کې نه شروع شوی ده چې دا پرچی چې د مرستې شروع کړي
زابل ولایت درنه سوالی څه خبر کوم کم دا مسیس را دي دا ټول غلطی دي اصل سوای ټول درواغ وای ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسلمان څه دا پیغام ورسیږي صدا کوم شیخ سم مستحق خلق ته ورته غیر مستحق ته موږ دی وسلام
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نمازګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو دا شی به پام وکړي د خبرونو لنډیسته چین وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذی ټام وست په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په دې هیواد کې جوړیږي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بنن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استاذی بلل شوی او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی وای چې د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پروانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګرانګ درالویدو لکبل درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوی دي د میدان وردګو د امیر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي رادیو ته ویل چې په خطر شپه په چنګي کلی کې شوی ده د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن ده کرملن هغه هیوادونو ته چې د روسیې د غاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداري ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو غاز به ترلاسه نه کړي د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیر شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د غاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پېښ شي خو زیاته یې کړه چې روسیه نشي کولی د هیوادونو ته وړیا غاز ورکړي او د اوکراین چارواکی وای د هغو نتایج شوی راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوی روسی پوځیان شکنجه کړي دي د اوکراین د ولسمشر وسلکار اولکسی ارستوویچ ویلی دي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره کې ثابت شي نو جنگي جنایت به وګڼل شي پر ټولنیزو رسنیو په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیری لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسی پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
روس لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي
کار نشته ده رور مې په کال
کې د سیدوم را پاغ باندې سی او وهی او ما مهی خزم مهی ډیره بد خبره ده لګم نه د خو زیاته خو بد خبره ده
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار څه واشه د بېفایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند. ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه یې هغه بیا ورځې وخت بس ماشومان هم وي ښځم وي ډېره بده خبره ده لګم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا وهي ډېر دا لکه استا بي سي خراب وي بیا وهي مې وما سره نه پیسې شته ده تاسې ما نه کته وه یا هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالیه بار مالک دا ستا به م خراب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غام به کور ته یوسي د کور به چیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتاً په اصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعتاً په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبیعتاً کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزه پروشو یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر یو انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا له سړی نه اشتباه کېږي، لاس جکسا ورانه بالکل، ولې نه دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعا هغه له مونږ نه خفه وي، مونږ له هغې خفه یو ذاتي. نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامت او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزی چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت راولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري ده. اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار څه واشه ده بېفایدې ده. صحیح ده که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه دا دو مخې ته میلاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال خوشحالی ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې، نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي مونږ به ته یو شاباسي هم باید ورکو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسي ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرېښودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، داسې مې چې کړي د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخه ده، څه نه راته وایي؟ نیستم را تنوی و شکر ده، ترسه بیخی را سر جنگ نده کلی. او بلا مغا ده غریبی ده، غریبی سی بیو سیم ده، سی ده سکریمان گرزه یو شیم نکی، نور کاری و سکریمانم نسته ده. و خلاص و سیزن کرار کالی که ناسی. چای و دوڑی نور چی شی، کلی چای سی و کلی دوڑی سیم ده غل سراغ کن، نور چی شی نیول.
ده چای دوڑی پیسی خو پیدا کهی؟
وستاقو کلی و کلی نی، خدا که غمی.
کلی چی پیسی پیدا نکا، اصابی دیر بیرون خرابی، چی کور تراز چی بیتا تب قر کیگی؟
کار کیږي سو غس ستړی خود په کار کیږي او کني نه سونه وای
څه درته وای په کار سی
ها کنځاله تا نه کین نو سوالا کراته وی سر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړی تیری ځان باندې سونه وای رات
نستی غریبی
وو ما خپل غریبی زړی نو سونه وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کدی اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامتې نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د خزل لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر وسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکړي او داسې برخورد وکړي چې هغه شان یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي. نو په لمدی وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرې دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دا وي چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري پر رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو او همدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وایم. قدرمن اوریدونکو، نن هم موږ په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خراغلاست وي خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو او نارینهو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یووالي ته ضرورت ډېر و. رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه او نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله دی، له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدارقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مگر په شلمې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېر ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940م کالو او 1950م کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903م 1908م کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. او اوس په مدرنیته کې په هغه هیوادونو کې چې ملتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو ترغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده، اندر از د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګ او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب د موضوع ته اشاره شوی؟ او کنه
افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه څه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم داسې و، اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینې کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې راغلي کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند نه، ما په اسلامي تاریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغه سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغه تجارت کوه او د خپل ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په یوه ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څه له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته دی ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی ډیر زیات پرمختګ یې کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسي کې ورته حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته ده چې ډېر هېوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کېږي، نو د ښځو بحث خو له په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولی چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هېواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هېوادونو کې ډېر زیات داسې هېوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډېر کم دی، حتی نارینهو ته هم موقع ډېره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تېر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون دی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي او په دفاترو کې هم هېڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې فعالیت ډېر نشته هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کېږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سي نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشې دوی په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې اماده کول ډېر زیات مهم دی، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاسو نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډېره زیاته کړې دلې ده، تر دا نه دوی ډېر زیات زحمت او ډېر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به و، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې، نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، جنگونو ډېر زیات ځپلی وو، موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه که زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي، موږ ډېرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هېواد بېرته ورغو. نو د دواړو قشرونو ښځو او نارینه دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول پلی لاس پرم علامه مل شه، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زره نوي مندل شي.